په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د هغو څلورو هیوادونو ترتیب کړی، طالبان رسمن مسؤول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انا لینا بایربوک ویلي په پام کې لري چې نن چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ د استرالیا، کاناډا او هالند له بهرنیو چارو وزیرانو سره وګوري. د ګډې اعلامې په مسوده کې چې یوه کاپي یې د آژانس ترلاسه کړې، د څلورو واړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې. دغه هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی او زیاتوي چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې د دې مستحق دي چې د بشپړو بشري حقونو درناوی وشي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نشي، دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پال غړي د هغې لایحې په جوړولو کې پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په سپکاوي تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو څخه ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي د قضیه د عدلیې وزارت راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې واخیستو لپاره چمتو شوې ده. خو د جرګې ویان مایک جانسن بیګه خبر لونته ویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوري پالو له 13 میاشتو رئیس هڅې پیل کړي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال د ګډوډۍ پړه د بایډن ادارې غاړې ته واچوي. د اسرائیل پوځ وایي د لومړي ځل لپاره د لبنان د حزب الله ډلې یو توغندی تل ابیب ته رسېدلی ده. فرانس پرس خبری آژانس نن چهارشنبه د اسرائیل د پوځ د یو ویان په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې دغه توغندی د تل ابیب فضا ته له رسېدو سره سم د هوایي دفاع سیستم په وسیله شان شو. بل لور ته د اسرائیل د پوځ یو ویان نادا شوشانی خبرلان ته ویلي تل ابیب ته د حزب الله د توغندي رسېدل د دغې وسله والې ډلې لخوا د بریدونو د شدت څرګندونه کوي. دغه راز د اسرائیل پوځ ویلي چې حزب الله نن هم د اسرائیل پر لور په لزګونو توغندي ویشته دي. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا ولسمشر جو بایدن ته له روسیې سره په جګړه کې د بریا پلان تر سپارلو مخکې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین پر ښارونو د روسیې بې باکانه بریدونه دوام لري او پر اوکراین د روسیې جګړه په آرامه خو دوامداره توګه د اوکراین ختیځ ته د غزیدو په حال کې ده. زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د سولې لپاره یوازینۍ لاره پر روسیې فشار راوړل دي او نوموړي له روسیې سره د ایران او شمالي کوریا پوځي مرستې وغندلې. زلنسکی پخوا ویلي وو چې د سولې یوه طرحه یې جوړه کړې چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن او دغه راز ولسمشري ټاکنو ته له ولاړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس سره یې شریکوي. تر اوسه د دغې طرحې یا پلان ډېر جزئیات نه دي رسنیز شوي دي. د افغانستان او پاراګوای د فورسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو د هوموی په سالون کې پیلېږي. افغانستان او پاراګوای د فورسال تر نړیوال جام مخکې یو ځل په تاشکند کې دوستانه لوبه کې مخامخ شوي وو چې 2-2 مساوي شوي. د کابان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته بلاره پیدا کړې او کوي وبایللې د سیالۍ وزي. په دغو سیالیو کې چې ازبکستان کوربه د افغان لوبډلې په ګروپي دور کې مخکې انګولا ته ماتې ورکړې وه، اوکراین او ارجنټاین ته لوبه بایللې. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فورسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبېږي. ازادي رادیو اوري. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي.
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي.
په نیویارک د عمومي اسمبلی په غونډه او ترڅنګ د افغان خزو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د خزو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به له سختو چلندونو په شا شي؟ په دې اړه به له یوې ښځینه فعالې سره وغږیږو. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د لمریزې برېښنایي پروژې پلي کېدو ته خلک ډېر خوښ دي.
یو کیلووات فاتوی شفغانی موږ استعمالوي، دا سولاري برق پالیسی موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خوست اوسیدونکو بیا له اړوندو ادارو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي.
شروالی جدی وسی در دوخانو جه نظارت وکي چې به کیفیت درمل په کچاکی راوړديږي یا دلته خرچيږي، دا ستونزې به ان شاء الله واري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیات والی بیړنې غونډه جوړوي، او د خبرونې دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي رادیو اونیس پروګرام مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وای په افغانستان کې قوانين د خزو او جنو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي. انټونی ګودریش د دې سازمان په کلنۍ سرمنشي ځکه د ترڅنګ ان په ملګرو ملتونو کې د خزو د ونډ په کمښت او جنسيتي نابرابري هم انتقاد وکړ. د دې سرمشری زپتند کې بیا زینو هیوادونو له نړیوال محکمې په افغانستان کې خزو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریزو د کرنو پر وړاندې د اقدام غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر خزو سخت محدودیتونه لګولې دي. نور حالې د فیروز عزیز په رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د نهه اویوم کلنۍ سرمنشي د په معاینا کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خوشحالۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 سلنې کمې ښځې ویناوالې وي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پسند کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیز د ټولو بڼو د لمنځوړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یو کاپي د جرمني خبری اژانس ډی پی ای ترلاسه کړې، دغو څلور وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نسي دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزې ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهدان یخ چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوې ده. دا هر ورځ د افغانستان پر خوځو باندې د دوی د سلام او د زیاتوالي هڅې خوندل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول او غاړي چې د افغانستان خزي وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکو او د خوځو د حقونو فعال چې نه غړي پر راپور کې نوم خپور سي، وایي د طالبانو حکومت د بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند خسته دی.
دول قانون پانی خزی ډیره رسمنی کړي، حتی له دوی څخه عام جون واخیسته، یعنی د کار فرصت یې تل واخیستو، مکتبونو ته تل پانتونونو ته تل، هغه حقونه یې هم له دوی څخه واخیستل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې تر ډیره پر خوځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي، که څه هم د طالبانو د قوانینو په نړیواله کچه سخت خبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د خوځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللی ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشتو پنځویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
به همده افغان خزو ده حقونو پا موضوع کتم که یکده ملگرو ملتونو ده فرهنگی علمی و روزنیز سازمان یونسکو عمومی رئیس وای پا افغانستان که ده خزو یو نسل ده قربانی که دو لگواخ سر مخده. لبلخوا یوش میر افغان خزینه زده که اون که چه لزدکلو به برخی شوی وای پتی رو دریو کلونو که پر زدکلو ده پر لبسی محدویتونو لامله ناهیل شویده. نور جزیاتی ده سنکا کل پا رپورت که.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لا مه ژوند د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلې زولای زیاته کړه، دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي، ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کال وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي، خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
متاسفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګوري یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړې. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او پر نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس ویلي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. له هغې مخکې په بل راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي. په نیویارک کې د عمومي اسامبلۍ په غونډه او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو شاشي په دې اړه به له خزینه فعال فروزان داودزی سره وغږیږو چې د ټلیفون لارې را سره وصل دی. اغلی داودزی، خبرونه ته ښه راغلاست. څومره هیله من یاست دغو وروستیو څرګندونو ته چې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار په نیویارک کې په تېره بیا کیږي یا شوي دي؟
سلامونه تاسو ته محترم اوریدونکو او محترم کارکوونکو ته. مجلس ډېر ښه دي، البته کوم پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه دي، اما موږ دا پیامونه واورېدل، اما د یو راپور او یو ګزارش تاسو نو هغه موضوع چې د افغان نجونو او د افغان ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی، او کله چې دا موضوع یونسکو یادی چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پخوراون دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مودا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا درې کاله د تعلیم او د تحصیل، یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي، په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلاتو سره مخامخ دي. نن ورځ اسلامي امارات موږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازنی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نشي کولی یو باثباته حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړو وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کیږي په دې وروستیو کې. فکر کوي چې دا به هم د فشار یوه وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې له خپلو دغو سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي له دې یو څه په شا شي؟
البته یو موضوع د دنیا اصول هم دی چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړو چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه واقعي شکل باندې حضور ولري، او دغه مسائل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغان میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین په برخه کې کار کوه هغه اورېدل شوی و. شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ، اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکراتو څخه لارې حل شي. متاسفانه چې مخکې ما هم وویل چې دغه موضوع که چیرې د ګزارش په سطح نه وي، مونږ ډېر ښه ګزارشونه اورو، ډېر ښه راپورونه اورو، اما چون هغه عملی جنبه نه لري، افغان میرمن په خصوص هغه میرمن چې داخل د افغانستان کې حضور لري دوی پکې دخیل نه وي، هماغه دی چې ملت ته هم هماغه د راپور په سطح پاتې کېږي او بس هېڅ عملي برخه نه لري. نو په هغه اساس باندې عملي برخه ډېره زیاته مهمه ده، او که چېرې دغه راپورونه یا دغه تصمیم چې نیول کېږي دا د اسلامي امارات سره شریک شي، په دې باندې مذاکرات وشي، دې ته د حل لار پیدا شي، ډېره یو ښه مثبته خبر ده. خو که چېرې بیا هم د یو راپور په شکل پاتې شي، نو زه فکر کوم چې اصلا کوم مفاد افغان ټولنې ته نه لري.
ډېره مننه ښځینه فعاله فروزان داود زیوه.
ازادي رادیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. د پداسې حال کې ده چې دواړو لورو نن ورځ او تېره شپه یو پر بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو ویره پر ځای ده. بلورته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار انتل ابیب ته رسېدلی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیا ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري په غاړه لري، ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیل پاوز پرونه اول مورز د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مينو بي ځای شوي او خوندې ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونه یو بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژل دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزشه عناصر یې شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسېدلی. د اسرائیل پاوز ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکایي ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل، او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لزګونه توغندي توغولې دي. له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرونو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او له تیرو دوه ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لمریز برېښنا یو پروژه پلي کیږي چې خلک پرې خوښ دي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه پلي شي له یوې خوا به دوی ته ثابته برېښنا برابر کړي او له بلې خوا به بیا هم کموي. نور په دې رپورټ کې.
په اورزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برق دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولنه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برق څخه خوشاله هم چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب الله وو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشی زیری بولی.
یو کیلووات پاتوی شفغانی موږ استعمالوي، دا سولری برک پالسی موږ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او موږ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې برخمن کیږو.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برک جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په مول لري، انشاءالله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بلونو له ورکړې بيغم شي. د یادونه ورده چې د اورزګان اوسیدونکو له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلې برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابر شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست اوسیدونکو له اړوندوی د روغ غوړ چې په ښار کې بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله هم د ځانونو د درملنې توان نه لري. بل ورته ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدید او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 38 ټنه توکي نیولي او له منځه وړي دي. نور حالې دي نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کی. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو له کبله خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کی؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 38 تنه تر وخت تیر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیت درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه هر وخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بروباره کړي او له دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې دوخانو نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ سي د کیفیت درمل چې په کچاکیره وارديږي یا دلته خرچيږي نو دغه ستونزې به ان شاء الله وارش.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غواړي هیوا ته د بی کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنه نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدین ویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راوردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کی چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خو داسې یی چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، د غریب خلک د فورا مقصد صحیح کور وکی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه جوړی کیږي، دا د انسانانو پتوون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځایي مسؤلین بیا د بیکیفیته او تر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د پیر او پلور په معنی کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست ښاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل
د خوست ښار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپلو دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول د دوی سره وي د خوست ښاروالۍ سره شریک کړي تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو او ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه موادو ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، خپلې کورنۍ ته خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅېدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیته شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغېز ډېر ټیټ دی، خو که همدا دوایي په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر یې څو برابره لوړ وي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغان